السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې درې افغانان د عراق له زندانونو څخه خوشي شوي او افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دغه درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد یې درلودل له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیان وو. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دغه درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوشي شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول. تر دې وړاندې د عراق له زندانونو 15 افغانان بندیان خوشی شوی او افغانستان تستانه شوی دیم. در راپورونو له مخې زرګونه افغانان په ایران، پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي وروسته له دې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي څارو پر تصویرونو بندیز اعلان کړ، د تخار ولایت دوو تلویزیونونو خپرونې ودرولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیوني چینلونو ته امر شوی چې دې بندیز ته غاړه کېږدي. دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده. ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردګ کې هم پلي شوي دي. د راپورونو له مخې دوه شخصي چینلونه، ماه نور او ریحان، د خلکو د تصویر خپرول درولي دي. د خبرلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښولې ده. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان اتباع په تهران کې د اورلګیدو په یوه پیښه کې مړه شوي دي. د ایران د انتخاب ورځپاڼې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې دا اونۍ د تهران د شاد آباد په اوسپنې په بازار کې شوي، اووه تنه نور ټپیان شوي هم دي. د اورلګیدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند شوی، خو ځینو عرب عیني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو. هغوی زیاته کړې چې شاوخوا سل دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي دي. د مړو شوو افغانانو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د پولیو یا ګزارنه د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږ کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوې پیښې ثبت شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبرلانو ته لیږلې، ویل شوي چې د دغه کانفرانس ناستې به د دې وزارت د مسؤلانو، د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو او د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو دوه ورځو پورې دوام وکړي. په دې ناسته کې به د پولیو پر روانو پرمختګونو، د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د اغیزناکو حل لارو پر موندلو بحث وشي. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پیښې ثبت شوي دي، چې دا شمېر د تیر کال پرتله 4 برابره زیاتې دي. د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو نړیوال نوښت جی پی ای آی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې درې نور ماشومان په کندهار او هلمند ولایتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د پولیو یا ګزارنه ویروس له افغانستان او پاکستان پرته په درسته نړۍ کې ختم شوی دی، خو سږ کال په جنګ ځپلي غزه کې بیا هم د دې ناروغۍ ځینې پیښې لیدل شوي دي. متخصصان باور لري چې د پولیو واکسین د کمپاینونو نیمګړتیاوې او د عامه پوهاوي کموالی د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي سبب دی. د لبنان په شمال کې پرون د اسرایلو په هوایی برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپور په اساس د ایتو خارګوټي کې د اسرایلو په هوایی برید کې هغه کور په نښه شوی چې بې ځایه شوو کډوالو ته په کرایه ورکړل شوی و. اسرایلو داسې وخت په لبنان بیا بمباري کړي چې د اسرایل اکثر خلک له لبنانه د راکټونو د لګیدو په سبب په پټنځایونو کې اوسي. پرون په اسرایلو باندې حزب الله ته په پنسوبو بریدونو کې لږ تر لږه 4 اسرایلي عسکر وژل شوي او تر 6 نور زیات ټپیان دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ د منځني ختیځ د زیاتېدونکو شخړو او د روسیې پر وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایران یې نوي بندیزونه تصویب کړل. د اروپایي اتحادیې بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او دا توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کارونې لپاره روسیې ته لیږي. تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د آزادې اروپا ایرانی څانګې فردا راډیو ته ویلي وو چې اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 14 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران ایر هوایی شرکت د نوي بندیزونو په اړه پریکړه کوي. اروپایي اتحادیه درې ایرانی هوایی شرکتونه، ایران ایر، ماهان ایر او ساها هوایی شرکت، او له هغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التم لوستلای شي. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې د خبریالانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو د نوي بندیزونو په اړه اندېښنه ښوولې.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این کې از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
و دیارم تاست ریپورت لرو چه یوشمر اروپایی وادنو لاغی دلی بریتانیا پر ایران بندی نوی بندیزونه لگه ولیدیم. لکندهارا به تاست یو ریپورت خبر کو چه ده کلیوالو خزو ده نریوالی ورازی پا مناسبت ده حال ده یوشمر خزی پلاسی سنایو که پا کارونو بوختی دیم.
ما یو ځای کار کوي او میاشتنه تنخواه مې درلوله، لپاره به مې یو پوړنی ورغوی په مزدوري نه، بیا به مې اېښوی، بیا به د عینومینې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کریم خرڅوی.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د خبریالانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو کې د نویو بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبریالانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر رسنیو کې د ژوندي ساورو پر تصویر بندیز، د بیان د ازادۍ سرګنده سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندي ساورو د تصویر له خپرولو منع کیږي. له موضوع خبرو ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1989 میلادي کال کې هم د کابل له نیولو وروسته د ژوندي ساورو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجدانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا قانون د ټول افغانستان لپاره دی او په تدریجي ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک خانی کړي چې د ژوندۍ موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوو میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندۍ سارو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبریالانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردک ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې په رسنیو او خبریالانو ډیر محدودیتونه وضع کړي چې وروستی مورد یې له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خپرېدا بندیز و. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د ښځو د غږ پر خپرېدو بشپړ بندیز لګولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ورزو د ترکیه هیواد ته هلته د امریکای او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو او کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخ دي. امریکایي رسنۍ پولیټیکو د جرمني رسنۍ شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو تازه راپور ورکړی چې په دغو مرکزو کې پر کډوالو په زوره د خپلې خوښې بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیک کیږي. که څه هم تر اوسه د ترکیې حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر افغان کډوال چې څه موده یې په ترکیه کې په دغو کمپونو کې تیر کړي وایي له تاوتریخوالي او ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمېر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي، وهلو، ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکي محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خو یو ځای کې 300 کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یو یې بوی کاوه، په زرګونو ناروغۍ وې او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
یو نفر فامیلی آباد نه بود، خلاصه کلن فامیلی مرض گرفته و شوم.
همدارنګ په سویس کې یو افغان کډوال چې محمد امان سرکش وایي چې د ترکیه په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب وو، په زور یې موږ مجبوره کړو چې لاسلیک وکړو، څو افغانستان ته مو ولېږي.
زور آورد از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوی، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې NRC ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیه د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
بریتانیا پر یو شمیر ایرانی ملکی او پوزی شخصیتونو بندیزونه لګولی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی د دغو بندیزونو دلیل د ایران له لوري په منځني ختیځ کې خطرناک اقدامات او په دې اړه خبرداریو ته نه پاملرنه وبلله. د همداراز ویل هیواد به د ایران د خطرناکو او نه منل کېدونکو اقداماتو په وړاندې د خپلو شریکانو تر څنګ ودرېږي. جزئیات په دغه رپورت کې لیسمت څاروانه ورو.
برتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګپړو شخصیتونو او پوځي ادارو نوی بندیزونه ولګول. ایران پر اسرائیل لومړی برید وروسته له هغه وکړ چې د سش کال په حمل میاشت کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری هوایی برید وشو او ایران اسرائیل د برید مسؤول وباله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې څرګنده کړه چې ایران پر لپسې خبرداری له پامه غورځولی. د دې بندیزونو له مخې د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوی او د هوایي ځواک قمندان حمید واحدی هغه کسان دي چې برتانیا ته به د ننوتلو اجازه ونه لري او په دې هیواد کې به یې ټول شتمنۍ کنګل شي. د لامی په بیان کې چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له یوې ناستې وروسته خپور شو، ټینګار شوی چې دا بندیزونه د ایران د ځواب ویلو او د هغو کسانو د افشا کولو لپاره یوه لار ده چې د دغو بریدونو تر شا ولاړ دي. د برتانیا جګپوري ډیپلوماټ ټینګار وکاوه چې لندن د خپلو متحدانو او شریکانو تر څنګ ولاړ دی او یادونه یې وکړه چې هیواد به د ایران د نه منلو وړ ګواښونو په وړاندې لازم ګامونه پورته کړي او د سیمې په کچه د تاوتریخوالي کمولو لپاره به فشار ته دوام ورکړي. د برتانیا په بندیزونو کې د سپای پاسداران د استخباراتو مشر محمد کاظمی هم شامل دی. د ایران د فضائي ادارې په ګډون د دوو شرکتونو شتمنۍ او پانګې چې له ټکنالوژي څخه په کروس او بالستیک توغندیو کې کار اخیستل کیږي کنګل شوې دي. تیره اونۍ د متحدو ایالاتونو حکومت د ایران د تیلو او پتروشیمی په برخو کې پر لسکونو شرکتونو محدودیتونه ولګول ترڅو د دې هیواد مالی سرچینې چې د متحدو ایالاتونو لخوا بې ثباته کوونکې فعالیتونه بلل شوي وچکړي. له بلې خوا د لبنان د سره صلیب اداره وایي چې د اسرائیل په هوایی برید کې په شمالي لبنان کې په یوه ودانۍ کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي. دا برید په شمالي لبنان کې د ایتو کلی په یوه ودانۍ شوی دی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي او د حزب الله ډلې له اصلي مرکزونو څخه چې په جنوب او ختیځ کې دي لري پرته ده. خو د اسرایلی رسنیو راپورونه وایي چې په دې برید کې د حزب الله ډلې یو جګپورې قومندان په نښه شوی دی. د اسرایل پوز په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي.
له خبرونو ور اخوا
وس هم ورزو د کلیوالو خزو د نړیواله ورځ په ارتباط باندې ریپورت ته د کلیوالو خزو لپاره اقتصادي او ټولنیز اسانتیاوي کم دي. یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بیوازلو میرمنو لپاره د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ. دغه مرکز کارکونکي چې د خپل کورنیو سرپرستی په غاړه لري وایي د توکو د بازار موندنې لپاره مرسته ته اړتیا لري او غواړي د دې لپاره ځانګړی بازار ورته جوړ شي. تفصیل صادق رشتین څخه اورو.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک مری وبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي. پنځه پنځوس کلنه خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې ده لاس کله وړاندې د خپل کور په یو برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید د مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زر افغانوي شخصي پانګونی په مرسته دغه مرکز جوړ کړی او اوس په کې شپېته بېوزله میرمنې په بیلابیلو برخو کې لکه خامک مری وبدلو، ګلدوزي او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتانه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې اشوي، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کر مې خرڅوي چې بازار بیا جوړ سو، هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه یوه پوړي نه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسې کو مکر سره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ یعنی خیاطی ممزداده، بابتنی ممزداده، خامک ممزداده، هر شیز ارکم ده کارو شیزی لرم. چی سابی که ده بیابانده دیشتی، ده جزای ده دیشتی، ده شپیت ده دنی.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکې د وای ل دې لاري د خپل کور اړتیاوي پر کوي. نو مړې زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یو حل لار ګرځیدلې ده.
زه خپل کونډه یم، اجتماع نه پسې چې ماته مشر زی د 15 کال را پات سوې دي، چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوي، بیا وځ دی دلته یو خیاچی کوي، په خیاطي اخته یو کلسر او بلر پرس مشته جو حکومت سم مشته د غرا برابر کی چې یج معاش را کوي، یج یو سم کارخانه را برابر کی، د یو کاروبار ځای را برابر کی، چې موږ راځو موږ چې مان غریبان په خپل ګوله باندې وساتو در بدر د خمه خیاچی و د خمه کوزي و د کارونه کوي، د لاسک انجینر را ولود د کارونه سره کوي، د لاسک کار کوي، زه خپلم د خیاطي کار سره کوم.
نوري کارکونکو میرمنې هم وایي لدې مرکز سره د دوی ژوند شسوي او کورنۍ له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي ترڅو خپل تولیدات په شتوګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دی، ځوان در اخره ناست یم، په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پر کوم، د کشنیانو مور یم، خاون خارکیم د کار د کولو نه دی، دغه زو نوډ ګرد سره ناست یم، د خامکان کوو یا د خسرخ کارونه کوو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پر کوو، کشنیان مې د مدرسې پیس ارشي دا اوس مې د کشنیان ګر سره کې د سنټر راستل دي، د پیس د نيستې سره خالي مدرسې ته دي، پیس نه نس برابر ولای، موږ د دولت سره دا غشتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبانو د پاره داس کومکونه وکړو، داس بازارونه سم کې چې موږ نه راغتای و او پکښې
موږ د کار کار ما ستې تا کار مخته بل څه موږ څه پیدا او چې موږ پرې چې ما په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریرا په سيږي غریبانه خپل دایال د واسطه غن لرنه پکا موږ د حکومت سره دا غیر ته چې موږ ته سره پال کې موږ ته کارونه راک او موږ ته مارکیټ شو کې ستاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کندهاري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکي غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وربش نورستان ته د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي د سړکونو د خرابوالي، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او په موټرو کې د ډیرو سورلیو او بارولو له امله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې او په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوې او په کې شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. دوی وایي له لغمان څخه دواب او منډول ته موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې تر څو یې په کې شپاړس کسان او لزګونه منه مواد موټر کې نوی بار کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو زه دغه دریوران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو لوجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او بل طرف ته زموږ د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورز مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطن هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې 15 پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر شلو پورې سورلۍ نوی بار کړي. محمد سرور نومانی
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو
پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یي، زنانه ورسره یي، مریضان ورسره یي، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یي، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهترلام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو غاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وسنه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین لګن وسونو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخله تر منډل ولسوالۍ پورې فی کس 300 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي، او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی، د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي، چې په نږدې دوه اونیو کې 2000 موټرې له سرکونو ښویدلي او پکې 40 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
هالند او سویس د زینو مجرمو افغان کډوالو د استلو پلان لري، او په دې لړ کې سویس دوه افغانان استلی هم دي. په هالند او سویس کې میشته شمیر افغانان په دې اړه اندېښمن دي.
لسویس د دوو افغانانو ډیپورټول هغه هم داسې وخت چې د اروپا بل هیواد هالند ازبکستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د استولو په لټه کې دی. د سویس عدلي وزارت ویلي چې دوه افغان کډوالي بیرته افغانستان ته استولي دي. د دغه وزارت یو ویاند وینسنزو ماسویلي دا افغانان د سویس کورني امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین بللي دي. دغه سویسی چارواکي دا هم ویلي چې له دې هیواده به ډیر ژر 14 نور مجرمین هم افغانستان ته واستول شي. اخو د هالند حکومت پر دی غور کوي چې آیا کولای شي ازبکستان خاني کړي چې رد شوی پناه غوښتونکي ومني که څنګه. د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولن فابر د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقه د سلاکېدو په حال کې ده. په اروپا کې میشت یو شمېر افغان کډوال د اروپایي حکومتونو په وروستیو اقداماتو ناخوښ دي.
زه د دغه تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان راسولې دي، که دوی الته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نور ستونزې لري، اقتصادي، کلتوري یا نور ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده
دو افغان دوی سویس نه خرج کړی دي، دوی ته 1500 سویس فرانک هم پیسې ورکړې دي د جیب خرچ په توګه، او 14 کسان نور هم په پام کې دي چې بیرته د دې نیونه هیواد ته خارج شي. په دې کې افغانان کوم افغانان چې په سویس کې اوسېږي ډېر اندېښنه لري، مخصوصا کوم کسان چې په دې وروستیو وختونو کې سویس ته راغلي دي، پدې کې فامیلونه دی، ماشومان دی، ځینې خزیزي چې اواز راغلي دي.
تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمت الله علیکم د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالین تاسو سره تماس کوم ورور دغه د ماجورو په حساب باندې یو لند پیغام درته پرېږدم ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چاته میشتې وتل دي چا یو کال وتل لا ټول لاړ د خواري غریبۍ ته زغپلم لاړم به د مانه وسو ډالر واخست او زیره ولې غلم تقریبا د سیو چې څلور نیم میشتې یا څه کم پنځه میشتې مال ته په زندان کې تیر کړ ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله د بارا کې څه پروګرام جوړوي یا چاته دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبید نه دی شکایت شتورور نه دی څوک دی غږ اوري ټول افغانان هلته در بدره دي حتی فامیلونه پکې بندیان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راجي کړي دي زنانه دي پکې ورو دغه باره کې دغه موږ شکایت خلکو ته ورسوي ورو زه خپل هلته ومه ډېر په بد وضعیت کې مې وخت تیر کړي او اوس دغه بندیان دي وروره دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري وروره او دوی څه غم وخوري
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شي.